با مطالب تازه در برنامه ساعت نو باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد.
دیر از یه تمنون سلطان محمد سرور قدرمان و دوستانو تا دا سلام پا ورنده کولو سره. وقت پا افغانستان که دا سهار اته بجې شوې، پا دیخ پراونه که دا افغانستان پا دا بیلا بیل ریپورتونه لرو. یو کل زرغگونه دراما موریده لشه وریدون که خوب پایل خبرونو کهو. دیر لسنه پرون د پنچیر داری پخلکی پا یو زن وژون که حمله که وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیایي شورا د پریمیر لیګ سیالیو په لړ کې متحده عربي اماراتو له ټیم سره مخ کیږي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې د تالاشۍ په یو پوسته کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. بشپړ خبرونه واورئ. دیر لسنه پرون د پنشیر درې په خوله کې په یوه زن وژون کې حمله کې وشل شوې. د پنشیر ولایت د پولیسو مرستیال نجیم خان ویل په دې زن وژون کې برید کې چې د تالاشۍ په پوسته کې وشو شپږ پولیس او اووه ملکیان وشل شوي. په همدې حال کې د پنشیر امنیې قمندان عزیز غیرت وویل چې وطنه ملکیان د یو تعمیراتي شرکت کارکوونکي وو. د ښاغلي غیرت په وینا د موټر په وسیله زن وژون کې حمله پرون مازیګر په باندې 15 بجې په داسې حال کې وشوه چې پولیسو یو موټر تالاشي کوو. په دې پیښه کې یو شمېر نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پرون د امنیتي ځواکونو پر یوې پوسې په برید کې څلور پولیس ووژل. د خوست ولایت د پولیسو امیر یعقوب خان د پنجشنبې په ورځ وویل دوه ملي پولیس او دوه سرحدي پولیس تېره شپه په علیشور ولسوالۍ کې ووژل شول. د دوی په وینا په دې برید کې دوه وسلوال سخت دریځي هم وژل شوي او یو ژوندی نیول شوی. یعقوب خان حمله کوونکي د حقاني شبکې غړي وبلل چې مرکزی په وزیرستان کې دی او ویل کېږي له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت یو افغان د نړیوال قاچاقبر په توګه اعلان کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې عتیق الله احمدی د هیروینو د ستر قاچاقبر په توګه د نومولو ترڅنګ ویلي دي چې د نومولي ورور صادق احمدی هم د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې صادق احمدی د خپل ورور عتیق الله احمدی په غیاب کې د افغانستان او متحده اماراتو له څلورو شرکتونو سره د مخدره موادو په قاچاق کې همکاري کړې. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دواړو رونو او هغه شرکتونو چې له دوی سره عراق له ورکړه کوله شتمنۍ ضبطوي او له ټولو امریکایانو غواړي چې له هغو سره هیڅ راز معامله او راشه درشه ونه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیایي شورا د پریمیر لیګ سیالیو په لړ کې د متحده عربي اماراتو له ټیم سره مخ کیږي. متحده عربي امارات د آسیایي شورا په روانو سیالیو کې نسبتا غښتلې ټیم ګڼل کیږي. د افغانستان ټیم پرون د دې سیالیو په لومړۍ مسابقه کې د هانګ کانګ ټیم ته په شپږو وکټو یو څلوېښت منډو ماتې ورکړه. په پرونۍ مسابقه کې نوي لوبغاړي ښه وسلېدل. عثمان غني او یا حشمت الله شهیدي 38 منډې جوړې کړې. په دې سیالیو کې چې په مالیزیا کې روانې دي، د افغانستان ترڅنګ مالیزیا، هانګ کانګ، متحده عربي امارات، نیپال او عمان برخه لري. بلخوا د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې پرون پرایو نوی رئیس غوره کړ. فهیم هاشمي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لومړنی رئیس دی چې په ډیموکراتیکه بڼه غوره کیږي. هاشمي له غوره کېدو وروسته وویل چې د سپورت لارې د سولې په راوستو باور لري. د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې د تالاشۍ په یوه پوستې کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ نور یې ژوبل کړي. چاودنه د ګڼې ګوڼې څخه پر یو ډک سړک او هغې سیمې ته نږدې شوې چې دوه اونۍ مخکې پکې چاودنې 15 کسان وژلي او 130 ټپیان کړي وو. د بوکو حرام په نوم سخت دریځي تروریستي ډلې د دې برید مسؤلیت منلی. د مې لومړۍ نېټه په نایجیریا کې عمومي رخصتي وي. چاودنه په داسې حال کې کېږي چې راتلونکې اونۍ په ابوجا کې د افریقا په اړه نړیوال اقتصادي فورم غونډه جوړوي. د نایجیریا ولسمشر ګوډلک جناتان په ابوجا کې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې د اپریل د 14 نیټې د برید عاملان به پیدا او قانون ته به یې وسپاري. نوموړي وویل نایجیریا به د تروریزم په وړاندې چې د ده په وینا پر بشریت داغ پورې کوي او د یو هیواد په توګه د دوی د پرمختګ مخه نیسي بریالی شي. په ایران کې د کارګرو د حقونو شاوخوا 40 تنه فعالان چې پرون سهار په تهران کې نیول شوي و د ورځې په پای کې بیرته خوشې شول. دوی په داسې حال کې ونیول شول چې پرون یې د مې د لومړۍ نیټې د کارګرو نړیواله ورځ لمانځله. د خوشې شوو کسانو په منځ کې د تهران او شاوخوا سیمو د بسونو د شرکت د کارګري اتحادیې مشر ابراهیم مددي هم شامل دی. د کارګرو د حقونو فعالانو په تهران کې د کار د وزارت مخته او دغه راز د دغه ښار په لویدیځه برخه کې اعتراضي غونډه وکړه. د اوکرين سرپرست صدر اعظم الکساندر تورچینوف یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې عسکري خدمت په دې هیواد کې جبري کیږي. ښاغلی تورچینوف دا فرمان په داسې وخت کې صادر کړ چې روسیه پلو بلتون غوښتونکو ډلو د اوکرين په ختیځ کې پر دولتي ودانیو برید وکړ او هغه یې ونیولې. تورچینوف د جبري عسکري خدمت فرمان پرون د مې په لومړۍ لاسلیک کړی او د لاسلیک شېبې وروسته لازم الاجرا دی. تورچینوف په یوې اعلامیه کې ویل د هیواد په ختیځ او جنوب کې د حالاتو خرابېدو ته پام سره دا اقدام ضروري و. د ویلي چې روسیه پلو وسلوالې ډلې دولتي ودانۍ نیسي او د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا له خطر سره مخامخ وي. په سوریه کې فعالان وایي د سوریې د پوځ هلیکوپټرو پرون په حلب ښار کې پر یو له ګڼې ګوڼې ډک بازار بمباري وکړ او په نتیجه کې 33 تنه ووژل. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې په برتانیا کې میشته ده وایي د سوریې د پوځ هلیکوپټرو د حلب پر ښار د حلب د ښار پر یوې سیمه درې بلری بمونه غورځولي. بمباری شوې سیمه د حلب یو ډیر له بیروبار ډکه سیمه بلل شوې او د سوریې د حکومت د مخالفانو په وینا د پیښې په وخت کې شمیر خلک د سودا په اخیستلو پختو. روغتیایي مسولان وایي په دې پیښه کې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د یمن حکومتي ځواکونو د یو ازبک تبه په شمول د القاعده لږ تر لږه دیارلس مشکوک سختدریزي غړي ووژل. حکومتي ځواکونو چې جنګي الوتکو او ټانکونو یې ملاتړ کوو پرون د یمن په جنوب او مرکزي برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د عملیات د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ابیان او شبوا ولایتونو په مفهید غرونو کې په درې جبهو کې پیل شوې. یمني چارواکو پرون وویل چې په ابیان ولایت کې یو ازبک چې ابو مسلم ال ازبکي نومیږي وژل شوی. یمنی چارواکو د غوزبک په سیمه کې د القاعده شبکې مشر بللې. د یمنی امنیتي چارواکي شنه وخت لنومي سرګن شو ویل چې الوزبکی په 2018 میلادي کال کې له ازبکستان یمن ته ورغلی و. د عملیاتو له پایله تر اوسه پورې 23 سختریزي او 43 پوځیان وژل شوي دي. دا خبر نه دوستانو خبرنه مولا اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب اوریدل شي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت تایید کړ چې سږ کال به د کوکنارو کار او د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله زیات د چولې په اړه یو رپورټ اوبو. لدې مهم خبره و چې د افغانستان د څېړنې او ارزیابۍ واحد په نوم د یوې ادارې څېړنه ښیي چې افغان ښځو ته د مسلکي زده کړو پروګرامونه غیر منظم او ناکافي. یو شمیر افغان کارګر انتقاد کوي چې حکومت ورته په تیرو څو کلونو کې لازم پام نه دی کړی او له همدې امله اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې ډېرې شوې دي. په دې مسله رپورټ وړاندې کوو. نن جمعه د مې دویمه نیټه ده چې د القاعده شبکې د بنسټي ښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو له درېیمې کلیزې سره برابر ده. دا چې د نوموړي له وژل کېدو وروسته په سیمه کې څه بدلونونه راغلي په اړه یو رپورټ لرو. همدارنګه به مو د اوکراین په تازه حالاتو هم خبر کړو. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث مه هېروئ. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت تایید کړ چې سږ کال به د کوکنارو کرو د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د پالیسۍ مرستیال ازادي رډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه څېړنې پیل کړي او دا مسله سږ کال تر ډېره له انتخاباتو سره تړاو لري. عصمت ساروان په دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د انتخاباتو په بهیر کې د چارواکو او امنیتي ځواکونو مصروفیت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو دلیل بلل کیږي. راپورونه وایي چې سږ کال به د تیرو کلونو په پرتله د کروندګرو د کوکنارو حاصل زیات وي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي حاضر دمه د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه تحقیق کوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال وزیر هارون رشید شیرزاد ازادي رادیو ته وویل شاید امنیتي ځواکونو مصروفیتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو سره مرسته کړې وي.
دا حقیقت دی چې د افغانستان حکومت د یو لوی ملي پروسې څخه د انتخاباتو تخو په هغه کې ډېر زیات مصروف و او هغه د دغه ملي پروسه د افغانستان د حکومت لپاره لومړیتوب درلودلو. نو په دې اساس د کوکنارو د مخوې په حق لا د پولیسو د امنیتي ملي او د دفاع وزارت دخالت کم و.
لبل خو د دغه وزارت یو بل چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو کښ په یو لس ولایتونو کې زیات شوی دی. د همداراز ویل د بلخ او کندوز په شان ولایتونو چې په خو په کې کوکنار نه کرل کېدل یا د کوکنارو کښ په کې صفر ته ټیټ شوی وو سش کال کوکنار کرل شوی دی. خو له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د پالیسۍ موین شاغله شیرزاد وایي چې وزارت لا د کوکنارو د کروندو په اړه څېړنې کوي.
تر اوسه پورې د منګه د کوکنارو د محوي پروسه په جریان کې ده او تر اوسه پورې یولس ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پروسه جریان لري او د کلو بانډو ولایتونو لخوا تر اوسه پورې د سروې راپورونه نهایي شوي نه دي. تر اوسه پورې دا د وخت نه د مخه ده چې موږ ووایو کوکنار زیات شوي یا کم شوي دي.
د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې اداره وایي د دوی له اټکلونو سره سم تیر کال په افغانستان کې په 209,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو چې د ور تیر کال په پرتله په سلو کې شپږ ډېر زیات وو. په 2013 میلادي کال په افغانستان کې څه باندې 6,000 ټنه تریا کرل شوي وو او یوازې د شاوخوا 2,000 هکتار ځمکه کوکنار اړول شوي دي. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې اداره همدارسوي سش کال شای تر تیر کال هم پر زیات ځمکه کوکنار کرل شوي وي. په کابل کې د دې ادارې مسؤل آشیتا میتال وویل کوکنار د افغانستان پر ټول اقتصاد اغیز شیندلی دی. د په وینا کې اقتصادي وده قانوني نوي غیر قانوني اقتصاد د نظام کنټرول پلاس کې اخلي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی له اټکل سره سم شاوخوا 2,000,000 افغان کورنۍ د مخدرو موادو په تولید بوخت دي او شاوخوا 1,000,000 افغانان په مخدرو موادو روږدي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د افغانستان د څېړنې ورسیاوی واحد په نومې د یوې ادارې څېړنه ښیي چې افغان ښځو ته د مسلکي زده کړو پروګرامونه غیر منظم او ناکافي دي. د دې ټولنې د چارواکو له نظره په دې برخه کې د یوې پراخې پالیسۍ نشتوالی د دې سبب شوی چې افغان میرمنو له دې پروګرامونو څخه لږ ګټه اخیستې وي. د ټولنې خپله دا څېړنه په کابل او پروان ولایتونو کې لسه کم 400 ښځو سره د مرکو په اساس ترتیب کړې ده. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د تحقیق او ارزیابۍ واحد په وروستي راپور کې راغلی چې د هیواد په مارکیټونو کې د ښځو کمه ونډه د دې سبب شوی چې دوی له خپلو مسلکي مهارتونو څخه لږه ګټه واخلي. دا څېړنه چې د کابل او پروان په ولایتونو کې ترسره شوې ښځو پکې ویلي چې تولید لري خو د اجناسو خرڅولو ته مارکیټس نه لري. د دې ټولنې مرستیال میر احمد جوینده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دې ارزیابۍ د تشریح کولو پر مهال وویل
تحقیق نشان میده که هر نوع برنامه ایجاد مهارت های مسلکی برای زنان
څېړنه ښایي چې د ښځو لپاره د مسلکي زده کړو په هر پروګرام کې یو عمومي پالیسی شامل وي. لنډمهاله او خواره ورو پروګرامونه نشي کولای چې د ښځو د ژوند د خوالي لپاره ګټور واوسي. د ښځو د ژوند د خوالي مهارتونو کار او فعالیت لپاره د یو ملي جامع پروګرام ضرورت احساسیږي.
دی واحد د برک په نامه د یوې موسسې روزنیز او د ژوندانه د مهارتونو پروګرامونه سیړلې دي. د افغانستان د تحقیق او ارزیابۍ واحد دغه سیړنه له هغو څه کم 400 ښځو او نجونو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوی چې عمرونه یې له 14 څخه تر 20 کلونو پورې وو. مرکه کوونکو ویلي چې د مالي منابعو او زده کړو نشتوالی د دوی د کارموندنې خنډ شوی دی. په دې څېړنه کې څه باندې نیمایي ښځو ویلي چې نوي مهارتونه زده کړي دي. همدارنګه د دې ښځو درېمې برخې ویلي چې د دې مهارتونو زده کولو یې پر کورني اقتصاد مثبت اثر کړی دی. دا وخت په افغانستان کې بېلابېل ارګانونه ښځو ته په یو شمېر روزنیزو مرکزونو کې خیاطي، ګلدوزي، د قالینو اوبدل، سنګارول او داسې نور مهارتونه ورزده کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د مسلکي زده کړو په ټولو پروګرامونو کې ښځو ته 70% برخه ورکړې ده. د دې وزارت وایاند علي افتخاري آزادي راډیو ته وویل
ما در هر پروژه آموزشی نیو حرفه‌ای 40% مسائل خانم‌ها را در نظر می‌گیریم.
مون په هر روزنیزه پروژه کې 40% خزه په پام کې نیسو او دا هغه خزه وی چې یا لک سواد لري او یا بیخي سواد نه لري. دوی ضرورت لري چې په مارکیټ کې ورته د یو کار او فعالیت زمينه برابر شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه د دې وزارت د حرفه‌ای زده کړو مرکزونو څخه 2,000,000 چې 70% خزه دي فارغه شوې دي. دا وزارت دا هم وای چې خزو ته په دغه پروګرامونو کې خیاطي ګلدوزی سنگارول او یو لړ نور حرفې ښودل شوي او له فارغېدو سره ورته یوه اندازه وسایل هم ورکړل شوي دي. ځینې خلک انتقاد کوي چې دې پروګرامونو ته د ورکړل شوو پیسو یوه برخه د کورنیو بهرنیو مؤسسو لخوا خوړل کیږي، خو د دې مؤسسو چارواکي دغه ادعا نه مني.
بلخوا یو شمیر افغان کارګر انتقاد کوي چې حکومت ورته په تیرو څو کلونو کې لازم پام نه دی کړی او له همدې امله یې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې ډېرې شوي. په کابل کې د مطبعې کارګره ګلالۍ د هغه کارګرو له ډلې څخه ده چې ژوند یې په بد اقتصادي حالت کې دی او له سختې ناروغۍ سره سره په دې مطبعه کې خپل کار ته دوام ورکوي. هغې له راتلونکي حکومت نه وغوښتل چې د کارګرانو امتیازونو ته جدي پاملرنه وکړي او د کاري فرصتونو د پیدا کولو لپاره په فابریکې جوړې کړي. یوسف خان صدران د یوې کارګرې ګلالۍ په ژوند رپورټ برابر کړی.
د مئی لومړۍ یا د نړۍ د کارګرانو د پیوستون ورځې پر رسېدو سږ کال یو ځل بیا کارګران د امکاناتو د کمښت او اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. د ژړا دا غږ یوازې د ګلالۍ نه بلکې په سلګونو نورې کارګرې ښځې او سړي شته چې د کمزور اقتصاد او یا کار نه درلودلو له وجې دردیږي او د زړه بلاس په اوښکو تویولو کموي. ګلالۍ د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زړه او سابندي له ناروغیو سره سره د سکوکو په دولتي مطبعه کې کار کوي. هغه د لسو کلونو رئیس د دې مطبعې د صحافۍ په برخه کې کار کوي او هڅه کوي چې د خپل میړه او د څلور اولادونو د ډوډۍ او لباس لګښت په کمزوري بدن په یوازې ډول پوره کړي. ګلالۍ په یوازې سر د کورنۍ نفقه پیدا کوي او په خپل 8000 افغانۍ میاشتنی معاش باندې د دوه زامنو، دوه لونو او د بیکارۍ له امله په عصبي ناروغیو اخته میړو ضروریات پوره کوي. د میرمنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورځ تر بلې قیمتي زیاتیږي خو معاش نه زیاتیږي.
تزر راکی یا تزر از آقا وره کم چای کم بوده کم ده اولاد نفقه همه مثال کتاب چه را نغواری، قلم را نغواری، لباس را نغواری، ده چی های پوره کم پنده جگرخونه این از ده مریض هم قلبی تکلیف لرم، نفس تنگی لرم.
گلالی چه عمر یه چلویه کاله ده ده کابل ده شاشایید سیمه دیوه بسوه پیو کچنی کور که چه یوه کتا لری جوان کوی. هغه خپل میړه او څلورو اولادونو سره په دې کوټه کې چې په اوره کې یې د دروازې په ځای کمبله زوړنده ده شپې ورځې تیروي. د ګلالۍ د کوټې چت په پلاستیک پوښل شوی و چې د باران په وخت کې ونه څڅي او په کور کې د ژوند نور لوازم او امکانات هم نه ښکارېدل. که څه هم ګلالۍ د زړه او سابندي ناروغۍ څخه رنځ وړي خو اولادونه مکتب ته لیږي. نوموړي وایي چې د خپل اولادونو راتلونکي ته په دې خاطر اندېښمنه ده چې که خدای مه کړه ناروغي یې ډېره او د کار نه ولویږي نو اولادونه به یې هم له ښوونځي څخه پاتې شي. هغې د راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې د کارګرو ژوند د ښه کولو لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
فعلي دولت خو قطعنی چې کړي راته نه دي، خو مقصد د آینده رئیس جمهور نه ده. ما دا تقاضا ده چې اول دې الله وکړي بیا هم د رئیس جمهور وکړي چې پروردګار عالم دی نوی رئیس جمهور هم دی خدای په نیک او په خدای بیدار او هغه وسیږي چې مثال دا موږ بیچارهګانو ته تقدیر کړي، مثال ماشین هم زیات کړي او دا ټول په مجموع خلکو ته د افغانستان کار پیدا کړي، زمینه د کار ورته مساعده کړي.
اقتصادي ستونزو ګلالۍ د ښه راتلونکي څخه نه هیلي کړي او په ژړغوني غږ کې وویل چې که د راتلونکي حکومت لخوا هم د دې امتیازات ډېر نه شي نو ناروغي به یې د مرګ سبب شي. د دې کورنۍ کمزوري اقتصاد د ګلالۍ په اولادونو هم اغیزه کړي او کوچني زوی علي خان یې ازادۍ راډیو ته وویل چې د مور ناروغي او د پلار بیکاري یې ځوروي.
پلار چې سایکل نه لري، باک نه لرم، قلم نه لرم، کتاب نه لرم، نور اخسای نشي. کله چې مکتب کول نه لرم، قلم نه لرم، بیا خفه کېږم.
هر کال د مئی د لومړۍ نیټې پر رسېدو سره چې د کارګرو نړیواله ورځ ده، افغان کارګران هم خپل غږونه پورته کوي او د کمو امکاناتو او امتیازاتو څخه شکایت کوي. د پنجشنبې په ورځ هم په کابل کې ګلالۍ او سلګونه نور کارګر د کابل وټونو ته وتلي وو او شکایت یې کوو چې په تېرو څو کلونو کې د حکومت لخوا د دوی د ستونزو هوارولو ته هیڅ پام نه دی شوی. په ورته وخت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان انتقاد کوي چې حکومت د بیکارۍ کچې ټیټولو او فابریکو جوړولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې او د کارګرانو د امتیازاتو او ژوند ښه کولو لپاره یې هم کوم ځانګړی کار نه دی کړی. خو حکومتي چارواکو تل ویلي چې دوی تر خپله وسه هڅه کوي چې د کارګرانو په ژوند کې بدلون راشي او په هیواد کې د بیکارۍ کچه هم راټیټه شي.
ژوند. آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره افغانان نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
نن د جمعې ورځ ته مې دویمه نیټه ده چې د الخیده شبکې د بنسټي ښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو له درې میکلي سره برابر ده. اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په دویمه نیټه د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د دل مرګ څخه دا د درې کاله تیر شو. افغان چارواکي وایي چې دغه شبکه اوس هم د افغانستان او نړۍ لپاره یو ګواښ ده. د اسامه بن لادن د وژل کېدو او د دې پیښې د واقعو په اړه اسدالله لودین یو رپورټ برابر کړی.
که څه هم د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو درې کاله پوره شول، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې لا هم پاکستان دا وضاحت نه دی ورکړی چې ولې بن لادن ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د اسامه وژل کېدل د شبکې ته یو گزار و، خو زیاتوي چې اوس هم د دې شبکې غړي په افغانستان او سیمه کې فعال دي. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید نړۍ او افغانستان ته دا په ډاګه کړي چې څنګه یې اسلام آباد ته نږدې په یو خوندي ځای کې اسامه ته پناه ورکړې وه.
د اسامه بن لادن وژل کېدو مسله ډېرې لوی گزار و. د القاعده او حقانی او نور هغه شبکې چې دوی ته ځای ورکوي په دې سیمه کې هغوی دپاره ډېرې لوی گزار و. دا باید معلوم شي چې څنګه یو کس یا ترورست لکه اسامه بن لادن دومره ډېر وخت په پاکستان کې شتون درلود په ډېر یو امن ځای کې. دغه سوال تر اوسه نه دی حل شوی. د پاکستان چارواکي دغه جواب باید نړیوالو ته ورکړي، او خاص کر هغه د افغانستان متحدینو ته چې دلته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان خلک چې په دې مبارزه کې لوی قرباني ورکړي.
پاکستان له دې وړاندې تل ویلي چې له افغانستان سره د تروریزم ضد جګړه کې همکار دی، خو دا چې اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو له هماغه وروسته د پاکستان په صداقت شکونه زیات شول. د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په دویمه نیټه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسامه له وژل کېدو سره سم د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل ولس ته په وینا کې د ده د وژل کېدو خبر ورکړ، او بن لادن یې د زرګونه بې ګناه کسانو قاتل وباله.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Go, 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 go!
And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې اوس هم د القاعده شبکې غړي د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه کونړ او نورستان کې ډیر فعال دي. د ملي امنیت یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې القاعده شبکه اوس د پخوا په پرتله دومره پیاوړې نه ده، خو زیاتوي چې د طالبانو او حقانی شبکې ملاتړې ډله ده. دې سرچینې وویل چې القاعده له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري، او طالبانو ته هم د انتحاري حملو او د چاودیدونکو موادو د جوړېدو روزنه ورکوي. د ملي امنیت ریاستونه ویل چې اوس څوک د القاعده شبکې مشري کوي، خو زیاتې کړه چې د پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې لا هم دغه شبکه ځالې لري. د افغانستان دفاع وزارت او په دې هیواد کې میشتو ایساف ځواکونو په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه. وروسته له دې چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه القاعده د امریکا د نړیوالې سوداګرۍ په جګو برجونو حمله وکړه او شاوخوا 3000 امریکایان پکې ووژل شول، امریکایي ځواکونه د دې شبکې د ځپلو په مقصد افغانستان ته راغلل. افغانستان ته د امریکایي ځواکونو له راتګ سره د طالبانو 15 کلن رژیم ړنګ شو، او په بن کې د افغانستان د موقت حکومت د رامنځته کېدو لپاره غونډه جوړه شوه. امریکا په افغانستان کې له 10 کلونو هڅو او جګړو وروسته بالاخره د القاعده مشر اسامه بن لادن په اسلام آباد کې وموند او په خپل کور کې لمانځه یووړ. اسامه بن لادن له هغه وروسته امریکایانو ته مهم شو چې د 1990 کال په فبروري کې فتوا ورکړه چې د امریکایانو او یهودانو او همدارس د دوی د پلویانو وژل د مسلمانانو دنده ده. له دې فتوا سره سم هغه مهال په تانزانیا او کینیا کې د امریکا په سفارتونو حمله وشوې چې څه باندې 200 کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 15000 نور ټپیان شول. له دې حمله وروسته امریکا اسامه بن لادن په تور لیست کې شامل کړ او په سر یې ملیونونه ډالر انعام کې خود. ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې القاعده د اسامه په وژل کېدو سره کمزورې نه شوه، بلکې هغو بمباریو کمزورې کړه چې د بی پیلوټ الوتکو لخوا پرې په پرله پسې توګه وشوې. احمد سیدی هم ورته نظر لري.
په دې وختو کې هغه قوت او هغه نیرومندي چې د اسامه په وخت کې القاعده درلودل اوس نه لري. ضعیف بودنې په دوه ټکو کې نغښتې دي. یو ټکی دا ده چې هغه تیارۍ بې سرنشین چې بمباردمان وکړ القاعده ته محکم ضربه وارد. یو بل خبر هم دا ده چې جنگ په سوریه کې، په لبنان کې، په کشورهای عربي کې مخصوصا سعودیان کوشش کوي چې القاعده په دې مملکتونو کې فعالیت وکړي. یعنی د دې لپاره یو لوکي ضعیف شوی.
په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو سره سم افغان حکومت له امریکا او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له کلیو او بانډو څخه د خپلو عملیاتو مخه د القاعده او نورو وسلوالو اصلي ځالو ته واړوي. خو امریکایي چارواکو د جمهور رئیس حامد کرزي د خبرو ته پام و نه کړ او تر اوسه هم وخت نا وخت د افغانستان په کلیو او بانډو کې بمباری کوي چې اکثره ملکیان پکې وژل کیږي. په افغانستان کې د امریکا له سباندې ډیر لسکلن حضور او د ترهګرۍ په وړاندې د دوی له مبارزې سره سره اوس هم افغانان له امنیت څخه برخمن نه دي. که څه هم امریکا او نور متحدین په افغانستان کې له مخالفینو سره خپله مبارزه بریالی بولی، خو ځینې کارپوهان وایي چې دا جګړه بې ګټه ده او دا ځکه چې د وسلوالو مخالفینو اصلي ځالې له افغانستانه بهر دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان او تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ روانه خبرې اترې لا هم حتمی پړاو ته نه دي رسیدلې. ځینې کارپوهان وایي داسې ښکاري چې دواړو خواوو کمیټې پر عملی پرمختګ کم او د رسنیو په بیانونو زیات زور ورکوي. آیا پر اختیار هم داسې ده؟ عبدالحی کاکړ پرې رپورټ لري.
که څه هم حکومت او تحریک طالبان پاکستان خپلې خبرې اترې د مذاکراتي کمیټانو له لارې پر مخ وړي، خو خپله د فریقانو ترمنځ لا تر اوسه یوازې یو ځل مخامخ خبرې سوي دي. خو د دې سربېره هم په خبرو اترو کې هم هغه څه پرمختګ نه دی لیدل شوی چې ورزخه تمه کېدله. طالبانو له اوربند غزولو نور انکار کړی او حکومت په لومړی کې ځینې کسان خوشی کړل چې ورته د غیر جنگي طالبانو اصطلاح استعمال کړه. هم دغه ورو پرمختګونو ته په پام سره په پېښور کې مشت د قبایلی سیمو د امنیت په خوانی سیکرټر بریګیډر محمود شاوی چې د طالبانو په کمیټې کې شامل کسان لدی موخه ګټه پورته کوي او د خبرو اترو پر ځای خپل سوچ او نظریه پر مخ وړي.
بیانونه په میډیا باندې ورکی او عملاً اسم نکیږي. سارے کی خاص کر پروفیسر ابراہیم جماعت اسلامی اور مولانا شبر الحق صدر دشی کم دین آگے کا بیان ورکی جس میں طالبان سے ملاقات کیجیے، اس کو درج کیجیے، اس کو درج کیجیے اور خپل شکم ددی آئیڈیالوجی کا اور ایجنڈا کا اگر مخی اور پدی کی اس پخوان دے تک اسم ندی کے لیے اس سے فرق نہ رہتے ہوتے.
که وکتل سی نو د پاکستان پر میډیا د خبرو اترو پاړه زیات بیانونه د طالبانو د کمیټې لوري ورکول کیږي او د حکومت ترز بیا د حکومتي کمیټې د غړو پر ځای کله ناکله د دې هیواد د کورنی چار وزیر چودري نثار علي خان وړاندې کوي. خبريال او چرونکي کهار زلمی وایي چې د پاکستان پر میډیا د طالبانو د کمیټې غړو ته زیات موقام لاوي شي چې په نتیجه کې د حکومتي سوچ او فکر په مقابله کې د طالبانو سوچ او فکر په خلکو کې زیات خورېږي.
کاری داسې چې د طالب چې کوم خیال لري اغه حاوی دی د هغه د کمیټې ممبران څخه په کلا او مټ باندې د خپل خیالات او اظهارم کوي. خپل چې کوم ایجنډا دا هغه مخ کې کوي او ښکاره توګه باندې د طالب چې کوم خیال لري اغه حاوی کیږي او د حکومت چې کوم خیال لري د هغه په میډیا کې نسته د هغه بیان راځي نه اغه څوک مخ کې بوزي او دا هغه چې کوم کمیټې چې ممبران دي نو هغه خپل داسې ښکاري چې یاره یا خو هغې یریږي یا د هغې د هغه بیان چې کوم د طالب بیان دی د هغې سره متفق ښکاري.
خو د طالبانو د کمیټې غړی مولانا یوسف شاه بیا د دواړو کارپوهانو له خبرو سره اتفاق نه کوي. دی وایي دوی کوشش کوي چې خبرو اترو ته عملي شکل ورکړل شي.
دا خلک دې دا خبره کې بدې نه دي، لیکن موږ کوشش لرو چې عملي شکل دې ته ورکړو. اوس بالکل د فیصله سازی وخت راغلی ده او همو مرحلو کې مذاکرات داخل زموږ کوشش ده
که څه هم حکومت وایي د سولې په خبرو اترو کې مخلص دی، خو ځینې کارپوهان دا وړاندیز کوي چې باید حکومت یو داسې طریقه کار جوړ کړي چې له مخې خبرې اترې په عملي توګه پر مخ ولاړ شي او پر میډیا متشدد سوچ خورولو مخه هم ونیول شي.
دوستانو پام دې رپورت سره ورسېدو. اته نیمو بجو ته یوار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته. دیار لسنا پرون د پنشیر درې په خپل کې په یو ځانوژن کې حمله کې وژل شوی د پنشیر ولایت د پولیسو مرستیال نجیب خان ویل په دې ځانوژن کې بریده کې چې د تالاشی په پوسټه کې وشو شپږ پولیس او و ملکیان وژل شوی. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پرون د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټه په بریده کې څلور پولیس وشلی. د امریکا د خزانه وزارت یو افغان د نړیوال قاچاقبر په توګه اعلان کړی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیایي شورا د سیالیو په لړ کې د متحده عربي اماراتو له ټیم سره مخامخ کیږي. د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې د تلاشۍ په یو پوسټ کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ نور یې شوبل کړي دي. په ایران کې د کارګرو د حقونو شاوخوا شل تنه فعالان چې پرون سهار په تهران کې نیول شوي وو د ورځې په پای کې بیرته خوشې شول. د اوکراین سرپرست صدر اعظم الکساندر تورچینوف یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې د عسکري خدمت په دې هیواد کې جبر کیږي. په سوریه کې فعالان وایي د سوریه د پوځ هلیکوپټرو پرون په حلب خار کې پر یو لګنې ګون ډک بازار بمباري وکړه چې په نتیجه کې 3 تنه وژل شوي. او د یمن حکومتي ځواکونه د یو ازبک تبه په شمول د القاعده د لګ تر لګ دیار لس مشکوکو سختریزو د وژلو ادعا کوي. دوستانو خبرونه ملازده رادیو نو اوریدل د دې خبرونو همدارنګ سمګ ته نور او مطالب او تفصيل زموږ ویب پانه کې کتلای شي asadiradio.com مو دا ویب پانه آدرس دی. د خبري مطالب او برخه پای تر سور ازو زموږ اونیزو پروګرامونو ته یو کلی زرغغونه ډرامه خبريږي ل یاد مباسي چې ورسته نسیم شفق د کابل لستډیو نه د ډرامې پر موضوع چې په انتخاباتو پورې اړوند مسلې سیړي ژوندې بحث لري چې تاسو هم کولای شئ د ټلیفون لاره برخه پکې واخلئ. وس هم یو کلی زرغه ګونه
یو کلی زرغه ګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې دلاور خان غوښتل د ملک ستار غوګونه ورډک کی ترڅو ذوالفقار او نسیم د جمیل دوی لړډلې بیل کړی شي. او اوس به واورو چې اکرم خان د ملک ستار سره په څه غږیږي.
اکرم خان هغه دی ملک ستار هم راغله.
دبرګی در واخله. السلام علیکم.
وعلیکم ستار خان
بخیر. خیرات خو اکرم خان څنګه برا غوختم؟
خیرات او ملک ستار مونږ د پسال زړای معلومو نه په تاسو تور لګو او نه مونږ منو.
خانو څه کوي اکرم خان؟
مطلب دا دی چې زمونږ په کلی کې انتخابات د صفاو لکه د دې سیندارانه یو به ته پرې مخه پکېږه چې موږ تاسو په کلی کې پوښتنه کوو.
او زمونږ په کلی کې په ټاکنو کې خلکو داسې په جوش او شور برخه واخیسته لکه د دې سیند دا چپې چې مستې مستې اوړي. بیا په دومره خلکو کې څوک ټګي کولی شي؟
خانو دا خبره خو هم کومه ریښه لري، ځکه چې زمونږ ټول کلیوال په دې باور دي چې ستاسو د مرکز د رایو صندوقونه بدل شوي دي.
چې څوک په دې باور یې هغوی دې پیدا کړي کنه؟ ما دا اوریدلی چې جمیل او سعید ستاسو په کلی کې د رایو بکسونه د شپې ډک کړي دي.
وای پکا دا دلا بل اس پکا.
اکرم خان خان دې بنا چا چې دا خبره کړه هغه معلوم دی.
ها نو وایا چې چا دا خبره کړه چې مونږ یې مو پیژنو؟
سلطانه ملک ستار ته دلا ور راغله او دا خبره ما ماغه کړي وی.
هو اکرم خان هر خبره چې ستاسو د کلیوالو ترمنځ ده مونږ په دې خبرو کې مره ګډه وای.
ملک ستاره دا ګډه ستونزه ده او ګډه چاره یې پکار ده.
نه د دې ستونزې چاره ستاسو په خپل کلی کې ده. خپل کې جوړ شي. ما په ځان پسې خبرې کوي او ما یې په مونږ پسې. خبره خلاصه ده.
اوس خبره دا ده چې زه هم ډاډه یم، زما په کلي کې هم غلطي نشته.
هو، او ملک صاحب تاسو وایئ چې ستاسو په کلي کې ټګي برګي نه ده شوې؟
نو څه وایي چې دا د دروغو آوازه ده؟
روسه به شاید آوازه وي، خو نوره به آوازه پاتې نه شي او لویه خبره به ترې جوړه شي.
هغه څنګه؟
ذوالفقار ویل چې جمیل غواړي زموږ له کلي نه شکایت وکړي او که هغه دا شکایت وکړي او په ولس کې دا رسوایي زموږ په نوم مشهوره کړي، دا به بیا په اسانه آواره نه شي.
نه نه نه، هغه ته به اجازه ورنکړو چې د دو کلیو ترمنځ خنډ را پیدا کړي، او بیا خو انتخاباتي شکایتونه هم نور نه ثبتېږي، وخت یې ختم شو.
دا خبره په اجازه پورې اړه نه لري، ځکه څه چې شوي نه وي نو د جیشي شکایت به کوي، او که په موږ تور لګوئ دا خبره بیا ځواب هم لري. دا په خلاصو غوږونو واورئ.
هزار لختې لورې، دا ګولۍ وخوره، د سر درد به دې ښه شي.
وی مورې، لاسونه دې زار شم. هغه ورځ چې ډاکټر ته تللې وم ویلې چې میندوارې ښځې باید د ډاکټر له مشورې پرته درمل ونه خوري.
لورې، دا خو د سر د خوږ ګولۍ ده، دا به څه تاوان ولري؟
مورې، هر څه چې وي نه به یې خورم، اوس ښه یم.
نو پوه نه شوې چې ولې دې په سر درد شو؟
مورې، جمیل ته مې اندېښنه ده، هغه په ډېرو خبرو پسې ګرځي.
هغه خو نارینه دی، نو ته د هغه په کارونو څه بې ځایه اندېښنې کوې؟
څنګه اندېښنه ونه کړم؟ هغه ورځې پلار دومره خبرې ورته وکړې چې په ټول عمر یې ورته نه وې کړې.
اکرم خان ترې دې هم ورته غوسه و.
هو، خان کاکا نواب ماما ته ډېرې خبرې کړې وې، ویلې چې جمیل لوی پیټې پشا کوي.
خود به ورته غوسه کېده، نو غوږونه یې ورډک کړي وو.
نه نه، داسې مه وایه، هغوی هم د جمیل خیر غواړي.
هو، ښه خیر یې غواړي. زه مې ورور پېژنم، په دوو خبرو اسمانو ته خیژي.
دا د رایو د صندوقونو د بدلولو خبره دومره اوږده شوه چې نواب مامام په جمیلو سعید شک کوي.
ودې نه ویل څنګه شک پرې کوي؟
ویلې چې باد نه وي پاڼې نه خوري، خو کوم څه به یې خامخا کړي وي.
نه لورې، جمیل څه هم ونه ویل.
څه به یې ویل؟ بس هک پک پاتې شو.
زر لختې، ته څه وایې چې جمیل به څه وکړي؟ دا خبرې به همداسې په میدان پرېږدي؟
زم نه پوهېږم چې جمیل به څه وکړي، خو زما په فکر چې د پلار خبره به ومني.
نه لورې، ټک سړی دې ورک شي او نوم دې ورک شي. هر څنګه چې کېږي، جمیل دې د ټګۍ دا تور داغ له لمنې پاکي.
مورې، نو دا داغ به څنګه پاک شي؟ مشران د هغه سره لکه د یو ماشوم په څېر چلند کوي.
هی هی، دې مشرانو ته دې خدای انصاف ورکړي چې وچو لانده نه ګوري. او
مورې، چې ځنګل وسوځي وچو لانده دواړه سوځي. زه وایم خدای مکه په جمیل څه ونه شي.
نه لورې، جمیل باید داسې یوې لارې ته فکر وکړي چې د ټولو پکې خیر وي. او زه جمیل ښه پېژنم، هغه خیر خواه هلک دی.
هو مورې، خو جمیل هم د ټولو د خیر لپاره دا کوششونه کوي. نه پوهېږم چې
ګوره لورې، زه خبره شوم چې د پوری کلي خلک هم له جمیله خپه دي، چې دی غواړي د هغوی نه شکایت وکړي.
مورې، اکرم خان کاکا خو په همدې ورته په غوسه دی کنه.
نو نه پوهېږم د دې کلي ترمنځ به دا راشه درشه څنګه شي.
نسیمه، هغه سړی جمیل نه ښکاري درته؟
کوم یو؟ ذوالفقار.
هغه د اکرم خان د ځمکو خوا ته چې بیل په اوږه دی، لږ ګام را غږ کړې، هسې نه چې رانه لاړ شي.
سمه ده، خو اوس به زه د جمیل خوښ شم، په نورو پسې خبرې کول اسانه نه دي.
پام چې ونه غورځي، وایي څاکان خپله په څا کې دی.
قاره، موږ د شخړې لپاره جمیل ته نه یو روان، بلکې ښه زیری ورته لرو چې هغه څوک مو پیدا کړه کوم چې په ټاکنو پسې خبرې کولې.
وقاره وروره، جمیل کوم بد څه نه دي کړي، هغه غوښتل چې حقیقت معلوم کړي.
تورې در باندې ولګو او حقیقت معلوم کړه.
نه، د شیطان کور دی وران سي. ما هم لومړی همداسې فکر کاوه چې پر مونږ تور لګولای، ځکه خو مو د خبرې په سپیناوي پسې په خاموشه خاموشۍ پایڅې را بډویلې.
وای، داسې شر دې پیښ سي چې زموږ خیر وي پکې.
د ټګیو درغلۍ تور در باندې ولګېده، په خې مو په ډېرې ګرځېدو شنې شوې، نه پو دې کې به مو څه خیر وي.
خو تور خو دې نه دی لګولی، دا خبره خو دې بل خدای وهلي خپره کړې ده. جمیل خو یوازې مونږ په حقیقت پوه کړلو.
ښه شو چې دا مزل خو لنډ شو. دا دې راورسېده.
جمیله ستړی مسی پټی ته در واړو که ته دې خوا راوړي.
تاسو څه نه راوړئ؟ زه به دا بیل دلته ونې ته ودروم او دروا به وړم.
ستړي مشي ټول په خیر راغلی.
خیر سه جمیل جان.
جمیله داسې دې ملا تړلی لکه ښه پوخ بازګر.
نو ولې ته څه فکر کوې؟ بازګر نه ښکارم درته که څنګه؟
بازګر یې ماشاءالله ښه لوستی بازګر. د لښتي په دې غاړه دي چې دا اینلی کرلی له دې معلومیږي.
مننه، اینلی ډېرې اوبه غواړي ځکه. ښه، څنګه مو زموږ د پټو په دې نری پولو پیښه وکړه؟
جمیله، کومه موضوع چې تا پیل کړې وه غواړو په ختمولو کې درسره مرسته وکړو.
ښه، نو تاسو هم غواړئ چې د ټاکنو ټګان را پیدا کړئ؟
موږ غواړو نه، غوښتي مو دي. او په دې هڅه کې مو هغه څوک پیدا کړی چې دا آوازه یې خپره کړې وه. اوس به وګورو چې دا رښتیا وه او که تشه آوازه.
ښه، هغه څوک دی او څنګه مو پیدا کړ؟
په موږ د ښه تومتونه کول او اوس داسې خوشحاله شوې؟
یاره قاره، خوله دې په خپل واک نه ده، غلی شه.
ښه، نو اوس هغه کس شته او که نه؟
او جمیله، خو زر څه چې رانه ونه تښتي.
نو څه ته ګورئ، راځئ چې ورشو چې دا دغه الباس څوک دی. درځئ چې ځو.
صبر صبر، خدای دادا مالته ولاړ ده. خدای دادا تم راځه، رامنډه کاله زر کوه.
اجی په پلار خو مې زیری وکړم، ډېر اندېښمن دی. او دا د ډېرې دروازه خو م راته بنده غوندې ښکاري.
هو اسلامه زویه، خیریت خو دی؟ څنګه را منډې وهې
پلاره؟ هغه
ښه ووایه بچو، څه هغه هغه کوې؟ خبره څه ده
پلاره؟ هغه کس نه وه.
ای کوم کس؟ خبره مه اوږدوه زویه.
هغه خبره یې چې کوله.
کومه خبره؟ زمون کلی خو له انتخاباتو نه وروسته ډېرو خبرو په سر اخیستې.
هغه چې ویل یې هاشم خان د رایې صندوقونه بدل کړي.
ښه، هغه کس څوک دی او څه پېښوي؟
هغه د پوري کلي ذوالفقار دی پېژندلی دی.
اسلامه زویه، تا خو در باندې ډېر غټ زیری وکړه، خیر وسې زویه؟
جمیل خدای دا دوی مورسره لاړل چې هغه کس وګوري.
جمیل دوی لاړل؟ ښه، نو د دې لپاره به تلی چې هغه لک یا غیب کړي او یا یې پوه کړي چې څه ونه وایي.
پلاره څه دی ویل؟ ته نه ورځې؟
اسلامه زویه، زه نه ورځم، ته ورشه.
زه ورشم؟
او زویه ته ورشه، او پوهېږې چې څه وکړې؟
پوښتنه به ته وکړم چې ولې آوازه خپروله.
ډېر تکړه لکې، خو کله کله لږ ساده توپ کوې. په دې پوښتنو پسې مه ګرځه زویه.
نو څه وکړم؟
ګوره زویه، هلته واوره چې جمیل دوی هغه لک ته څه وایي، او لکه د ټیپ داسې په خپلو مغزو کې ثبت کړه او بیا ماته راوړه.
ښه پلاره.
ګوره زویه، دوه کاره وکړه. یو همداسې چې په منډه راغلې، همداسې په منډه به هلته لاړ شي چې جمیل دوی هلته را رسېدلی نه او ته ورسره ملګری شي.
او بل
ټولې خبرې به په ذهن کې وساتې او د خلکو سترګو اشارو ته هم نظر کوه. ګورې
ښه پلاره.
ګوره زویه، دې ته نه پام وي چې څوک خو د دغه هلک د تختونو هڅه نه کوي.
ښه پلاره.
ګوره چې څوک یې درنه هوښیار هم نه کوي زویه.
درنو اوریدونکو سلام او سهار مو په خیر. د یو کلی زرغغونو د ډرامې 15مه برخه مو واوریده. د معمول په څیر نن هم د ډرامې د همدی برخې په اړه چې د انتخاباتي مسایلو په اړه دی خبرې کوو. میلمه دی را سره د سیاسي مسایلو څېړونکی احمد الله ارچوال. خو ارچوال صاحب به د خبرونې په وروستۍ برخه کې را سره ملګری شي. تاسو کولی شئ ګرانو اوریدونکو همدا اوس سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او د انتخاباتو په اړه خپل نظرونه او ځینې پوښتنې سره شریک کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 800 22 55 او 0 900 203 500 او 300. دا شمیرې بیا ځل بیا هم تکرار کړم، 0 800 22 55 او 0 900 203 500. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې زما همکار انجینیر رامین کاکړ هم درته سلامونه وړاندې کوي. ګران اوریدونکو، کتا سره د انتخاباتو په اړه هر نظر یا هر پښتنوي تاسو کولای سئ همدا اوس موږ سره تماس ونیسئ او له موږ سره شریک کړئ. همدا اوس په ټلیفون را سره دی قاری صاحب پښتون. قاری صاحب سلام علیکم، زما غږ اورئ؟
وعلیکم السلام نسیم جان، شفق څنګه جوړ په خیر سئ؟ تاسو ته سلامونه وړاندې
کوم. مننه، کور ودان. قاری صاحب څه نظر لرئ د انتخاباتو په اړه؟ د انتخاباتو پروسه به هرومرو څارلی؟
بلې، اوس رایه مو ورکړې ده. انتخاباتو پروسه مو سره لیدا، هغه کسانو چې رایه ورکول په جوش او شور سره هغه هم سره لیدي الا چې مجاهدینو او نابینایانو خلکو هم اشتراک مش کړی و
قاری صاحب اوس چې تقریبا ځینې انتخاباتي شکایتونه سیړل سوي دي او دا پروسه په ځینو مواردو کې لا هم روانه ده، په دې اړه ستاسو نظر څه ده قاری صاحب؟
ولې نسبجان شفق صاحب یو خبر زه د ټول وړ کوم تقلبونه چې دي تقلب چې شوی اصلا ملت خو اوس دغه درګومه غونډې ښکاری ولې تقلب کار پېژني نو خدای دې وکړي چې دغه شکایتونه او فواد توګه وڅېړل شي او خدای دې وکړي چې دا کار او تقلب کار او خدای دې وکړي چې زموږ ملت ته یو داسې زعیم راشي چې د دې ملت په درد وخوري. خبره دا ده نسیمجان صاحب چې دغه انتخابات چې وسول او په ډېر شور او جوش سره وسول دا که دوم دور شي بیا به هم ملت قرباني
پښتون صاحب په دې به خبرې کوو. لومړی دا چې تر اوسه پورې چې دغه شکایتونه سیړل سوي دي او د رسنیو له لارې اعلانېږي، تاسو څومره ډاډ ترلاسه کړی، څومره ډاډه سوي یاست د انتخاباتو په اړه؟
انشاءالله شفق صاحب که چېرې مستقل کمیسیون د انتخاباتو بې پرېوالی وښيي چې په ځینو مواردو کې بعضې هم داسې ویل کېږي چې د دوی واقعا د دوی کارکوونکي په شکې لتار وه او که چېرې کمیسیون د سمې شکایت خپل بې فریوالی وښيي چې مشر او د ستار سعادت ډېر سړی مجبور وي انشاءالله ولعزیز، نو دا پروسه به په ډېره صحیح توګه په مخ ولاړه شي او بلکې انشاءالله تعالی نتیجه هم ورشي.
بلې، او که چېرې کوم کسان چې په درغلۍ او تقلب باندې تورن دي او دوی باندې ثابتېږي، ستاسو غوښتنه څه ده چې دوی څنګه باید مجازات شي؟ لوی سرنوالۍ ته معرفي
شي. بلې، نسیمجان شفق د کمیسیون د مستقل د انتخاباتو څخه د رئیساو د رؤساو څخه د رهبرانو څخه د شریعت نگاه څخه زموږ دا غوښتنه ده چې هغه کسانو چې تقلب کړی، د ملت رایه تر پښو لاندې کړي، د ملت حقونه یې تر پښو لاندې کړي، د $100 په مقابل کې باید دا قانون پر دوی باندې تطبیق شي، مکافات شي او مجازات
شي. ډېره مننه قاری صاحب. کور ودان قاری صاحب، ډېره مننه ستاسو خپل نظر وړاندې کړ، ډېره مننه. کور ودان. بلې ګران اوریدونکو، زمونږ د نن ورځې بحث ته د انتخاباتي مسایلو په اړه تر ډېره ستاسو نظرونه راخلو او ستاسو پوښتنې، او د پروګرام په وروستۍ برخه کې به ارچوال صاحب هم راسره ملګری سي، هغه به هم ستاسو ځینې پوښتنې چې وي هغه ته به راجع کوو. او زمونږ میلمه چې دی هغه په انتخاباتي مسایلو کې ډېر معلومات لري او هغه به هم ستاسو خپل معلومات وړاندې کړي. زمونږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 800 22 55 او 0 99 203 1540. د بحث موضوع د انتخاباتي مسایل، لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، د انتخاباتي شکایتونو سیړل دوام لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی لمخکې نه چې په دې برخه کې به ډیر جدي وي او هغه څه چې خلک یې غواړي او هغه څه چې قانون وایي هغه څه به دوی خپل کار پر مخ وړي او په دې برخه کې به هیڅ ډول ستونزه او اندېښنه نه وي. دوی وایي چې په دې برخه کې کار روان دی او کار کوي او پروسه عادي پر مخ روانه ده. دا اوس را سره په ټلیفون دی د عالمګل په نوم یو ورور، مهرباني وکړي عالمګل خان زما غوړی.
وعلیکم السلام، جوړ خیره
او کور مدان. ډیره مننه. د انتخاباتي مسایلو په اړه څه پوښتنه لرې، څه نظر لرې عالمګل خان ورور؟
دا پوښتنه مخدانه ده، زه خوال دوار غور دوار لرم د شینکوټ ولسوالۍ خان دیګي وکیل استاس په تماس کېم. اوس موږ په دا انتخابات ته وایې زموږ په ولسوالۍ کې داغه سبا دا حکومت وای چې هغه سره چې را نه وي داغه غوته به هم پرې کیږي چې یا طالبان وای چې را ورکړي داغه غوته غورځول کیږي. دا موږ بیا د دوم په انتخابات کې موږ ګډون نشو کولای، دا طالبان دې موږ په سیمه کې دا وس دا کارونه خراب.
و نو عالمګل خان، په لومړي دور انتخاباتو کې خو دغه انتخاباتي پروسه ډیر ښه پر مخ ولاړه، لکه چې ستاسو په ولایت کې غور کې هم دا پروسه ښه پر مخ تللې وي، نو ګمانه کوي چې که دوم ځل انتخابات دوم ځل به هم ان شاء الله همدغسې ښه تر سره کیږي؟
او دا اوس د دوه ځل خو انتخابات خو چې و چې دی او چې دا سي چې ګوته حکومت کړی کی یا طالبان کړی کی موږ دا سي نس کولای شي ګډون وکړو.
نو تاسو څه غواړئ له امنیتي ارګانونو څخه څه غوښتنه لرئ که دوه ځل انتخابات کیږي چې تدابیر جدي سي او که څنګه؟
ونه دا مثلا څو مردا خو دا کاندید خو وسه غواړم دا زما څنګه دا وسته شوای شي دا ګوتیم پرې سوی ورچا کولم سوی دی پیسې هم ځینې غوښتل سوی دی درغلي هم سوی دی په انتخابات کې زموږ په ولسوالۍ کې د شینکور په ولسوالۍ کې دا موضوع تاسو دری چې په شینکور په ولسوالۍ کې دا وسته سوی په دې ولسوالۍ.
نو تاسو د معلوماتو په خاطر د تقلب او درغلي ځینې خبرې چې کیږي په دې اړه خو څېړنې روانې دي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا او په دې برخه کې ځینې مهم پرمختګونه هم سوي دي او د انتخاباتو هغه د ابتدایي او لومړني نتایج هم اعلان سوي دي. په هر صورت ډېره مننه کور مدن علم ګل خانه په دې هیله چې ستاسو غږ اورېدل سوي وي د اړوندو مسؤولینو لخوا او هغوی دې موضوع ته رسیدګي وکړي. کور مدن. بله ګرانو اوریدونکو زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 800 225 او 0 99 203 او 540. موضوع انتخاباتي مسائل او په دې اړه تاسو که څه نظر وي څه پوښتنه وي او څه اندېښنه ولرئ کېدی سي موږ سره شریکه یا او موږ به له مسؤولینو سره پې خبرې وکړو چې هغوی په دې برخه کې څه کړي او څه په پلان کې لري. د انتخاباتي شکایتونو څېړل دوام لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې وړاندې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل او له هغه سره سم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی دا هم اعلان کړه چې د ابتدایي نتایجو له مخې د جمهوري ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. نو دا هم یو موضوع ده چې دویم پړاو انتخابات به څنګه ترسره کیږي د کومو کاندیدانو ترمنځ چې دواړه مخکښ کاندیدان به وي د هغو ترمنځ به دا کیږي د خلکو ګډون به څنګه وي امنیتي تدابیر به څنګه وي. خو مخکې له هغه نه چې ارچوال صاحب زموږ سره په بحث کې ملګری سي سمیع الله په نوم زموږ یو ورور را سره وصل دی. سمیع الله خان مهرباني.
بله السلام علیکم. نسیم شفق صاحب سمیع الله خلیمی تنظریم د پکتیا ولایت کمکنه ولسوالۍ څخه. انتخابات په بازار دومره وایم لکه څنګه چې انتخابات په افغانستان کې د ریاست جمهوری روان دي لکه څنګه چې عبدالله او د اشرف غنی اخوازي د پکتیا اکثر اوسیدونکي دوی دا تمه لري چې انتخابات دې دوهم ځل لپاره شي تر څو د انتخاباتو موضوعګانې حل شي او جن بیا په دې آند دي تر څو انتخابات دوهم ځل لپاره ماتېږي. خو ښه خبره دا ده چې انتخابات دوهم ځل لپاره شي تر څو درغلیو مخه ونیول شي امنیتي ځواکونه ښه امن راولي او تر څو چې دا انتخابات ډېر کرونه انتخابات پاتې وي په مارد کې زموږ ستونزې بند شي دي ورشو چې دا کار موږ ته وکړي هغوی یاره ته واچ انتخابات تېر شي بس انتخابات نه وروسته به دا کار تاسو وکړو. دا انتخابات پورې زموږ کرونه بند دي خلکو ټول شاوخوا او خلق په اوټل کې په کړیو پرتی دي دفتر کې کړونه باندې چې ورور موږ ته دا کار کاغه چې انتخابات تیر شي خبر شي وایي انتخابات تیر شي انتخابات ډیر ځل وشي تر څو د خلکو زموږ مشکلې بند کړي. دا انتخابات نه دي ډیر عذاب زموږ لپاره یو شی د انتخابات په بعد زموږ ټول کړونه باندې شبک صاحب.
بله نو تندر صاحب تاسو چې په پکتیا کې ژوند کوئ هلته اوسئ کچېرې انتخابات په اغلب ګمان چې دوم پړاو ته ځي کچېرې انتخابات دویم پړاو تر سره کیږي هلته د خلکو علایق څنګه دي دویم ځل انتخاباتو ته یعنې هغوی غواړي چې برخه پکې واخلي بیا به هم لکه د لومړي ځل په څېر همدغسې پکې برخه اخلي؟
سپوز صاحب زه به دومره درته ووایم چې د پکتیا اکثره ځوانان او څومره خلک چې موږ دلته ګورو د کوم د تېر انتخابات چې وشل لکه د ریاستي جمهوري او همدارنګه د ولایتي شورا په دې کې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و خو دومره زیات نه ول او سږ کال ټول پکتیا سیمې خلک درته ووایم دومره په جوش کې هغوی وایي چې موږ به په ډېره مینه سره به موږ انتخابات کې برخه اخلو او موږ به خپل نومان اشرف غني اخمزي ته راوړو.
مننه کور ودان. خیر د کاندیدانو نومونه به نه اخلو په هر صورت هر چاته چرای ورکوي. تندر صاحب انتخاباتي شکایتونه سیړل سوي دي او سیړل کیږي د پروسه روانه ده تر اوسه پورې چې د انتخاباتو په اړه د کوم پروسه روانه ده چې شکایتونه سیړل دي تاسو څومره ډاډه سوي یاست څومره غستاسو اندېښنې چې وي د درغلي او د تقلب په اړه هغه وصل ریشه بدی
دا چې اوس مال د انتخاباتو د شکایت کوم هغه چې دی راپورونه دي همدارنګه ګنش په دلته پرچا سیمه کې هم ګنش په خلکو شکایت کول شي پر ځان د دغه کلی حوزه باندې وکړل شي باید کرنټین شي په دې ځای کې ګنش مېر رای ټول جلی دا کې شي دي د پرچا په یو څو حوزه باندې ته خپل د خلکو سره کنه ور سره کې کومې تنور لوی حوزه په دې درو باندې شکایت او د ریاست نشه او د چې دا باید کرنټین شي په دې کې درغلي شوی دا او کچيري درغلي نه واچوي نو دا څنګه ځار کېږي چې ټول راي یو کس مشخص شي ان کې کډیو لري ځار چې دي خو ځکه د کلی مشرانو ځوانانو مدني ټولانو هم وایي چې انتخابات د هم د لپاره شي امنیتي اورګانیز ته دی غوښتل چې موږ امنیت په کلاس او شي لکه تیر کال چې تیر کالو کې انتخابات په حال ته ګډوډي خو تا کال ګډوډي نه وي امنیت پر همو د دولتي چارواکو ته د هیل لري چې امنیت به برخمن شي دوی باید اسی مخفل او ګوري چې دا څنګه حمزه باید کرنټین شي ولی کرنټین شي علاج څه شي
کور ودان تندر صاحب ډیره مننه تاسو نه کورم ودان بله سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه چې د انتخاباتي مسایلو په اړه خبري وکړي او نظر خپل نظر موږ سره شریک کړل د ویل چې خلک د خلکو کاروبار تر ډیره انتخاباتو په خاطر زندیدلې دی او د ویل چې آلته په پکتیا کې خلک تر ډیره تمل لري او په دې نظر دی چې که انتخابات دویم ځل وي هغه هم تر سره سي او هغه نتایج چې خلک هیل لري هغه تر لاسه سي او د افغانستان نوې جمهور رئیس له خیره وټاکل سي د ویل چې خلک به هرومرو بیا هم په کډوم ځل انتخابات تر سره کیږي بیا به هم په انتخاباتو کې برخه اخلي خو علم ګل خان د غور ولایت لشنکوټ ولسوالۍ څخه دغه نظر بیا داسې و چې ځینې ناامنۍ او مشکلات ستدي او د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ستدي او کېدای سي چلته د په خبره ځینې څه ستونزې وي په هر صورت زمونږ د نن ورځې د بس له ورداګو څخه بیا هم د ټلیفون په کرخه لمون سره یو اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ورداګ صاحب
سلامونه تاسو ته د رادیو ازادۍ ټولو اوریدونکو ته زه البته غواړم د انتخاباتو په اړه تاسو سره نظر شریکوم په بغلان ولایت کې خلک ټول انتخاباتو ته لړل هم د ریاست جمهوریت لپاره خپل رایه وکاروله او هم د شورای ولایتي لپاره خو زما نظر دا ده چې په اول پړاو کې د انتخاباتو مسله ختمه شي دا به د افغانستان د خلکو لپاره ډېر ښه وي ځکه د افغانستان خلک لا تر اوسه هغې مرحلې ته نه دي رسېدلي لکه په نور مملکتونو کې چې خلک سیاسي آګاهي نه لري د انتخاباتو په ارتباط باندې دلته خلک لاړل په کم تعداد باندې انتخاباتو ته لاړل په دوه فکر نه کوم چې ډېر خلک په دې انتخاباتو کې اشتراک وکړي ځکه مشکلات ډېر زیات دي امنیتي ستونزه ده او هم خلک سیاسي آګاهي نه لري
بله نو ورداک صاحب کچیر انتخابات دویم زلزی او چ پغلب ګمان یا په قوی احتمال دویم زل به تر سره کیږي نو بل لاره نست کله چې د تټن کاندیدان ونتوانی دل شی او هم غ 50 جمعیا وره چې د قانون لمخې باید تر لاسه کړي نو هغه تر لاسه کړل خو نو وز دویم زل انتخابات تر سره کیدونه پراته ستاسو په نظر بل لاره نست ځکه قانون دغه سی وای نو ګمان نه کوي ځکه په ځینو سیمو کې خلک وای چې دوی بیا هم برخه اخلي او خپل جمهوریت به دوی انتخابوي
ما مخکوي کبرخه د افغانستان خلک برخه پکې واخلي دې په خاطر باندې یو خو امنیتي ستونزې دي په افغانستان کې دغه خاصه زمينه له سم برابر نه ده
bale wardak sahib jam kalak badal kai wardak sahib jam kalak badal kai استاسو غاګ مونږ ته نه راځي
اوس ما راځي سو
او اوس که شو bale پلان ډول نظر ورکړي چې بیا وختم کم ده ښه
زما فقط غوښتنه ده خو دې وکړي چې په دوس یو پوره کی او په پرلو کې ډېر یو خوشحال
او ورداک صاحب تاسو غاګ مونږ ته خنه راځي جام لک چې خنه دیالته ټلیفون خان ته نور کی پر صورت ډیره مننه ل بغلان ولایت څخه محترم ورداک صاحب او د نظر دا و چې هله دا و چې کاش کې د انتخاباتو په لومړي ځل د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نتیجه معلومه سي وي په دې معنی چې د کاندیدانو څخه یو کس انتخابات ګټلی وای او د افغانستان د جمهوریت په توګه انتخاب سي وای چې دوم ځل انتخابات نه وي تر سره سي وي ځکه د خبره په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي امنیتي په لاره او ځین نور ستونزې او دویم ځل انتخابات به څناسه مشکلات به پکې ډیر وي کچې تر سره کیږي. خو په هر صورت ځین نور اوریدونکو به لمون سره چنن ټلیفون وکړه را سره برخه واخسته په پروګرام کې هغه ویل چې نه دویم ځل به هم خلک په انتخاباتو کې برخه اخلي د لومړي ځل په سیر. نو په هر صورت دا دوی نظر ګرانو اوریدونکو زموږ د پیغام سپتون کې ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي صفر یو شپېته تاسو کولی شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 1 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. موږ ډېر کوشش وکړ چې ښاغلی احمد الله ارچیوال هم په بحث کې په ټلیفون له ځان سره واخلو، خو په ټلیفون کې څه مشکلات وو او هر څه کوشش هم چې وکړ ونه توانېدلو. په هر صورت د نن ورځې